السلام علیکم. ساعت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سولې. تاسو له ازادي راډیو څخه د وروستیو خبري مجلو اوریدونکي یاست. د دې محل لومړنۍ خبري مجله په پښتو ده چې ما قسیم سولمل چمتو کړی او د عبیدالله عبیدی په تخنیکي همکارۍ درته وړاندې کوم. په دې خبري مجله کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په کابل کې د هند سفارت افغانانو ته د ویزې پر ورکولو محدودیتونه وضع کړي، ځکه د ده په خبره د افغان وګړو پاسپورټونه د نورو هیوادونو له اتباعو سره هم لیدل سوي دي. دا هم اوري چې په افغانستان کې پرله پسې جنایي جرمونو د یو شمېر خلکو اندېښنې راپارولې او وایي چې حکومت یې په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. نور مسایل هم لرو، خو پیل په خبرونو کوو. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له صالح محمد صالح څخه اورو.
امنیت شورا له پاکستان د هغو وسلوالو پر ضد د ځپون کې اقدامات غوښتنه وکړه چې د سولې خبرو ته نه حاضرېږي. د کورنیو چارو وزارت وایي د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې لپاره ډېرې هڅې زیاتې شوي. د ایران ولسمشر د پارلماني انتخاباتو د دویم پړاو د نتیجو هرکلی وکړ. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار له پاکستان غوښتنه وکړه چې د څلور اړخیزو غونډو د تعهداتو له مخې د هغو وسلوالو طالبانو په وړاندې ځپون کې اقدامات وکړي چې د سولې خبرو ته نه حاضرېږي. د ملي امنیت شورا سلاکار محمد انیف اتمر دغه غوښتنه په کابل کې د سویډن له سفیر پیټر سومنی سره په کتنه کې وکړه. د امنیت شورا په اعلامیه کې د ښاغلي اتمر په حواله راغلي چې ویلي دي د افغانستان لومړیتوب د سولې خبرې نه، بلکې د افغانانو د ځان او مال ساتنه ده. د کورونی چارو وزارت وایي په هیواد کې د جنایي جرمونو په ځانګړي ډول انسان تښتونې د مخنیوي لپاره تر پخوا ډېرې هڅې کوي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته ویل چې په دې برخه کې د خلکو همکاري مهمه ده.
د کورنیو چارو وزیر او د وزارت رهبری هڅه کوي د جرمونو په وړاندې د مبارزې لپاره ځینې تګلارې خپلې کړي. موږ او تاسو د ځینې اقداماتو شاهدان یو چې له مخې یې د حوزو مسؤلین لرې شوي دي.
دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په افغانستان کې د جنایي جرمونو د کچې زیاتېدلو د خلکو اندېښنې پارولې دي. د ننګرهار په لسګونو مدني فعالانو او ځوانانو د عباسین ځاځي د قتل په اعتراض مظاهره وکړه او د هغه عاملانو ته یې د سختې سزا غوښتنه وکړه.
زموږ غوښتنه دا ده چې دغه انسان تښتونکي چې نیول شوي دي دا باید اعدام شي.
د ولسمشر او قضایي او عدلي ارګانونو څخه غوښتنه کوي چې دوی د اشد مجازات په سزا یا د اعدام په سزا علني محکمه کې.
په کابل کې د عباسین ځاځي په نامه یو تنکی ځوان د سلواغي عدلوي په لومړیو کې اول وتښتول سو او بیا په بد شکل سره ووژل سو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د افغان لیکوال محب بارش ناڅاپي مړینه د لیکوالو ډلو او د افغانستان د ادبیاتو لپاره یو لوی ضایع وبلله. د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان هارون حکیمي ازادي راډیو ته ویل چې ارواشاد بارش ډیر وخت د افغانستان د ادبیاتو لپاره کار کړی دی. محب بارش نن د زړه حملې له کبله په کابل کې د شپږ شپېته کلونو په عمر سا ورکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هند ته د افغانانو د ویزې په اړه ستونزې به ډېر ژر اوارې سي. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني چې نن د مشرانو جرګې استجوابیه غونډې ته ورغوښتل سوی وویل چې له ځینو بهرنیو ادباو سره د افغاني پاسپورټ د موجودیت له کبله هند افغانانو ته د خپلې ویزې د ورکړې په برخه کې ځینې نوي طرزالعملونه وضع کړي دي. تفصیل په همدې خبري مجله کې. د ایران ولسمشر حسن روحانی د پارلماني ټاکنو د دویم پړاو کې د منځلاري اصلاح پلوي بلاک د بریا هرکلی وکړ. نن د کارګر ورځ د لمانځنې مراسمو ته د وینا پر مهال ښاغلي روحانی د انتخاباتو برخوالو ته مبارکي ورکړه چې د جمعې ورځ په دویم ځلي ټاکنو کې غوره انتخاب وکړ. د دغو انتخاباتو اول پړاو په فبروري میاشت کې سوی و. اصلاح پلوي او منځلارو سیاستوالو چې د روحانی متحدان ګڼل کېږي د ټولو سیټونو 23% ګټلي، خو لا هم اکثریت نه دی خپل کړی. خو د دوی محافظه کار سیالان له 2004 میلادي کال وروسته د اول ور لپاره وروسته پاتې سوي دي. د مجلس یا پارلمان د 290 سیټونو له جملې به 133 څوکۍ اصلاح پلوي او 125 محافظه کارو وکیلانو ته په برخه سي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی نن چارواکو ته دستور ورکړ هغه مظاهره چن ونیسي او عدالت یې راکش کړي چې پرون د بغداد زرغونی یا سخوندي ساحې ته داخل سوي وه. پر وکیلانو او امنیتي ځواکونو یې حمله کړې او دولتي تاسیسات یې زیانمن کړي دي. مظاهره چن وروسته له هغې پر دغې ساحې یرغل وروړ چې د پارلمان وکیلانو د حکومت د تشکیل لپاره له رایې اچونې ډډه وکړه. شیعه مذهبي مشر مقتدا الصدر ته وفادارو په سلګونو مظاهره چیانو د زرغونی یا خوندي ساحې یرغل وروړ. پارلمان ودانی او د کابینې اړوندې ودانی ونیولې. دوی وایي سیاسي اصلاحات غواړي. د اداري فساد او کمزوري مدیریت په وړاندې د مبارزې غوښتونکي دي. د مظاهرې یو ګډونوال علي محمد پرون رویټرز اجانس ته وویل
خلک د خپل حاکمیت لپاره سم ځای ته راغلي دي. زموږ یوازینۍ روا غوښتنه دا ده چې د دې حکومت ځای دې بې طرفه ټکنوکرات وزیران ونیسي. موږ اوسنی حکومت او شعارونه یې ردوو.
د عراق په جنوب کې نن د غبرګو موټر بم چاودنو له کبله د وژل سوو کسانو شمیر 2 ته ورسېد. امنیتي او روغتیایي چارواکي وایي په دغو چاودنو کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یادایش منلې تر اویز زیات نور کسان چاپیان سوي دي. لومړۍ چاودنه نن غرمه مهال د عراق د جنوبي ښار سماوا په مرکزي برخه کې د بس موټرو یوه تمځای ته نږدې وسوه. 15 دقیقې وروسته د لومړۍ پیښې له ځایه 400 متره لرې بله بمي چاودنه وسوه. بلخوا د ترکیې په غازي انتاب ښار کې د پولیسو مرکزونو ته نږدې چاودنه سوې چې په نتیجه کې 2 پولیس وژل سوي او 2 نور ټپیان سوي دي. د غازي انتاب د والي دفتر په یوه اعلامیه کې ویل چې دا حمله یوه موټر بم چاودنه وه. خونی دي ویلي چې دا د چا د خوا سوې باده. بلخوا د اوکراین حکومت نن ویل چې د دغه هیواد په ختیځ کې یو اوکراینی سرتیری وژل سوی او ګڼ نور پوځیان ټپیان سوي دي. هم روس پلوه بلتون غوښتونکو او هم د اوکراین په ختیځ کې دولتي ځواکونو نن د ارتودوکس عیسویانو د ځانګړي اختر ایستر له پیله د اوربند د رعایت موافقه کړې ده.
ساعت په افغانستان کې د مازدیګر 6 بجې او څه باندې 6 دقیقې سوې. په دې خبرې مجله کې اوري چې په کابل کې د هند سفارت افغانانو ته د ویزې د ورکولو په برخه کې ځینې محدودیتونه وضع کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي د دې لامل داسې یادوي:
متاسفانه پاسپورت های افغانی نزد از شهروندان کشورهای دیگر دیده شده که او باعث نگرانی سفارت هند در کابل شده.
په دې خبري مجله کې مو په افغانستان کې د جرمي جنایتونو د زیاتېدو په اړه د خلکو لاندېښنو هم خبرو.
ډېر وخت نه دا قضیه تکرارېږي. دولت تر اوسه اوربدې کې کوم جدي اقدام نه کړی. که داسې یو عمل یې کړی او دا خلکو ته سزا ورکړې وه، انشاءالله اوس دا شینه ونه تکرارېدل.
په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په دې هېواد کې د مندو او ماشومانو مړینه اوس هم د اندېښنې وړ ده. او د غرساوري چې د امریکا پرختیایي ادارې USAID د خصوصي شونځو د ملاتړ په هدف یو نوی پروګرام پیل کړی دی. روانه خبری مجله مو تر 6:30 بجې دوام کوي. هیله ده ملتیا مو وکړي. تاسو د ازادي رادیو څخه وروستي خبری مجله اوري چې د افغانستان په اکثرو سترو شارونو کې د FM په 15.5 په د اوریدو ورته. اوس هم راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د بهرنی چارو وزیر وایي د یو شمیر هیوادونو له اتباعو سره د افغاني پاسپورټونو د موجودیت له امله هند خپل ویزو په ورکړې کې محدودیت وضع کړی. صلاح الدین ربانی نن د مشران جرګې استجوابي غونډې ته وویل بیا هم هڅې کېږي تر څو افغانانو ته د هند ویزې په برخه کې موجوده ستونزې هوارې کړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې په دې اړه به څېړنې وسي. تفصیل د ناجیه صفی په ریپورت کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د هند ویزو د اخیستلو لپاره جوړ شوي طرز العملونه افغانانو ته د ویزو د نه ورکولو په معنا نه دي. صلاح الدین ربانی د مشرانو جرګې د یکشنبې ورځې په ناسته کې وویل د یو شمیر بهرنیو هیوادونو له اتباعو سره د افغاني پاسپورټونو موجودیت د دې لامل شوی چې هند د خپلو ویزو د ورکړې په برخه کې یو شمیر محدودیتونه وضع کړي. نوموړي د بانکي حساب لرل او د هغو ناروغیو لپاره د اسنادو موجودیت چې په هیواد کې د درملنې وړ نه وي د هند د ویزو د اخیستلو مهم طرز العملونه یاد کړل.
په خوشنۍ سره چې په دې وروستیو کې افغاني پاسپورټونه له یو شمېر نورو هیوادونو سره لیدل شوي دي او دا په کابل کې د هند د سفارت د اندېښنې سبب شوی. نو بنا هغوی دې نتیجې ته رسېدلي چې یو شمېر مقررات معرفي کړي چې هر څوک ونشي کړای چې ویزه ترلاسه کړي. خو دا په دې وجه دلیل نه دی چې هند به افغانانو ته ویزې ورنه کړي. ویزه ورکوي خو هغوی یو طرز العمل پیشنهاد کړی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د مشرانو جرګې په عمومي ناسته کې د خبرې د یو شمیر سناتورانو له انتقادونو وروسته وکړې چې ویلې د هند لخوا افغانانو ته د ویزو د ورکړې په برخه کې ستونزې موجودې دي. ښاغلي رباني وویل بیا به هم هڅه وشي تر څو افغانانو ته د هند د ویزو د ورکړې په برخه کې ستونزې هوارې شي. خو نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل چې افغاني پاسپورټونه د کومو هیوادونو له اتباعو سره لیدل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې اته میاشتې مخکې د افغانستان د نیو چارو وزارت وویل چې له یوې ایرانۍ ښځې څخه څېړنې روانې دي چې په متحده عربي اماراتو کې له یو افغاني پاسپورت سره نیول شوې وه. سره له دې چې د افغانستان د پاسپورت سیستم تر ټولو خوندي سیستم بلل کېږي، خو بیا هم د افغان حکومت لوړ پوړي چارواکي وایي چې یو شمیر افغاني پاسپورتونه د نورو هیوادونو له وګړو سره لیدل شوي دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي سره له دې چې د جعل موضوع د افغاني پاسپورتونو په ویشلو کې په پام کې نیول کېږي، خو بیا هم به په دې اړه څېړنې وشي. د دغه وزارت مرستیال ویان نجیب دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د سرګندونو په اړه به موږ څېړنه وکړو. زموږ باور ده د کوم پاسپورټونه چې افغانانو ته په دې وروستیو کې ویشل کېږي دا ټول مسایل په پام کې نیول کېږي، خو بیا به هم دا موضوع موږ وڅېړو، وبه ګورو چې آیا ستونزه شته او که نه.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د هنلي ان پارټنرز په نوم د یوې نړیوالې ادارې راپور څرګندوي چې د افغانستان پاسپورت د نړۍ یو له بې اعتباره پاسپورټونو څخه شمېرل کېږي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان اوسنی پاسپورت کمپیوټري معیاري او په نړیوال معیار برابر دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې پرله پسې جنایي جرمونو د یو شمېر خلکو دغه راز په ملي شورا کې د خلکو د استازو اندېښنې راپارولې دي او دوی وایي چې حکومت باید د دغو جرمونو عاملین مجازات کړي. محمد ابراهیم صافی د خپل راپور کې د دغه اندېښنو په اړه باندې جزئیات راکوي.
د جنگ جګړو تر څنګ ناامني، جنایي جرمونو، په ځانګړي ډول انسان تښتونې په افغانستان کې خلکو ته اندېښنې پیدا کړي او وایي چې ژوند یې نا آرامه شوی دی. یو شمېر عامو خلکو د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د جنایي جرمونو پر ضد د امنیتي ځواکونو کمزوري اقدامات او مجرمینو ته سزا نه ورکول هغه څه دي چې جرمونو ته زمینه برابره شوې ده. د کابل اوسیدونکو جاوید او هجرت په دې اړه وویل
ډېر وخت نه دا قضیه تکرارېږي، خو دولت تر اوسه وربدې کې کوم جدي اقدام نه کړی. که داسې یو عمل یې کړی و دا خلکو ته سزا ورکړې وه، انشاءالله اوس دا شینه به نه تکرارېدل. خو چون دولت ورته د خاص توجه نه کوي نیسي او بېرته یې پرېږدي.
په دې وروستیو کې موږ رښتیا خبرې ډېر جنایي جرمونه مقتل اکثره مثال دغه عباسي نو دغه سره ډېر ظلم شوی ده. تاسو اوس ګورو ډېر جرمونه کېږي، اکثره څوک میډیاګانو ته ورکي څوک یې نه ورکي کنه. یاره دولت دغه کې ډېر پاتې راغلی.
دغه انتقادونه وروسته له هغې کېږي چې په دې وروستیو کې د کابل د اتمې حوزې په مربوطاتو کې 14 کلن عباسین د انسان تښتونکو لخوا وتښتول شو او وروسته بیا په بېرحمۍ سره ووژل شو. د تنکي ځوان عباسین په وژلو سره زیات عکس العملونه راوپارېدل چې د ملي شورا په ګډون عامو خلکو، مدني بنسټونو هم د یادې پیښې عاملین وغندل او د اشد مجازات غوښتنه یې ورته وکړه. له دې وړاندې د ننګرهار د والي وایان عطاالله خوږیاني په هغه ولایت کې د استرالیا د یوې میرمنې د تښتولو پیښه تایید کړې وه او ویلي وو چې د هغې د بیرته خوشې کولو په هکله د دوی هلې ځلې روانې دي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې لومړی مرستیال فرهاد سخي د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې په ټول هیواد په ځانګړي ډول په کابل کې د جرمونو د ډیروالي په هکله اندېښنه وښوده.
هر روز اختطاف
دی وی په کابل کې هر ورځ اختطاف، چاودنې او وسلوال اغلاب کیږي. کچیر موږ په دغه موضوع عادي فکر وکړو کېدای شي د ورته پیښو شاهد ووسو. د مشران جرګې اداري پلاوی د عباسین د وشل کېدو د پیښې د نیول شوي عاملینو د مجازاتو غوښتنه وکړه.
و مې ردل چې یو شمېر خلک او دغه راز د ملي شورا غړي په افغانستان کې د جرمونو په زیاتېدو اندېښنه لري. په همدې حال کې په ننګرهار کې نن یو شمېر مظاهرچیانو له عدلي او قضایي ادارو وغوښتل چې د انسان تښتونې په تور نیول سوي کسان په علني ډول اعدام کړي. په دې اړه د جلال آباد زموږ د همکار شاه محمود شینواري راپور ته غوږ نیسو.
د ننګرهار پلسګونو ځوانانو او مدني فعالانو د یک شمې پوره د انسان تښتونکو پر ضد مظاهره وکړه او له عدلي او قضایي ادارو یې وغوښتل چې د انسان تښتونې په تور نیول شوو کسانو ته سخته سزا وټاکي.
قانونو څخه عدالت غواړو، عدالت غواړو، اشد مجازات غواړو.
دا مظاهره داسې محل ترسره کیږي چې څو ورځې وړاندې د اباسین په نوم یو تنکی ځوان انسان تښتوونکو په دې خاطر په بېرحمۍ سره وژلی و چې کورنۍ یې د راخلاصولو پیسې نه درلودې. مظاهرهچیانو د همدې قضیې یادونه کوله، ویل یې دوی نور دغه ډول ظلمونه نشي زغملی او د دې پیښې په تور نیول شوو کسانو ته د اعدام سزا واورول شي.
زموږ یو بې ګناه ماشوم چې اباسین نومېده تښتول شوی و، د هغه د کورنۍ نه یې پیسې غوښتلې، ولې کورنۍ د دې توانایي نه درلودله چې دغه پیسې ورته ورکی په سر کې ورته ګوته پرې کړله. وروسته یې دی وواژه او کورنۍ ته یې د ده مړی ور ولېږه. دغه اشخاص یې نیولي دي، ولې زموږ غوښتنه دا ده چې دغه انسان تښتوونکي چې نیول شوي دي دا باید اعدام شي.
یو ماسوم چې واژیانو دخوا نه اول وتښتول شو، بیا په شهادت ورسېده. خبر یو چې امنیتي ارګانونو لخوا د دوی عاملین نیول شوي دي. د ولسمشر او قضایي او عدلي ارګانونو څخه غوښتونکي کوو چې دوی د اشد مجازات په سزا یا د اعدام په سزا علنی محکمه کې محکوم او بیا افغانستان ولسونو ته وخی.
دغه لاریون چې تر نیم ساعته یې دوام وکړ په پای کې یو پریکړه لیک هم خپور کړ. دغه پریکړه لیک مدني فعال اقبال سخي ولوس چې په کې له امنیتي او کشفي ارګانونو څخه د انسان تښتوونکو پر ضد د جدي مبارزې غوښتنه شوې.
امنیتي او کشفي ارګانونو ته سپارښتنه کوو چې د انسان تښتوونکو هغه ملګري چې دولت په درېګونو قواوو کې قرار لري د قانون منګولو ته وسپاري.
دغو مظاهرهچیانو ګواښ وکړ که غوښتنې ونه منل شي دوی به په راتلونکو کې خپلو مدني حرکتونو ته دوام ورکړي. د ویلو ده چې په دې وروستیو کې په مرکز او ځینو ولایتونو کې د انسان تښتونې پیښې زیاتې شوي او دغه کار خلک اندېښمن کړي دي.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبری مجله اوري.
د ازادي رادیو ماشامنی خبری مجله اوري. وسم زو د هلمند پلور. په هلمند کې د نو افسرانو د په هلمند کې البته د 215 میوان قلوردو د سرتیرو د بیا روزنې او تجهیز بهیر چټک سوی دی. په تیرو دوو میاشتو کې په سلګونو هغه سرتیرو چې د هلمند د دوامدارو جنګونو پر مهال روحیه بایللې او یا یې تجهیزات له منځه تللي دي د افغان روزونکو لخوا بیا روزل کېږي او په درنو وسلو سنبالېږي. په دې اړه د هلمند د محمد الیاس دایی راپور ته غوږ نیسو.
محترم والی صاحب، جګړه نه مینه لارې سرکنډ کنډ کې اول د خپل تقریرنامې د اخیستلو لپاره چمتو دی.
نن شاوخوا وسو نور سرتیری د دوهم ځل زده کړو څخه فارغ شول. په دې سره د بیا روزل سو او تجهیز سو کسانو شمېر تر 2000 واوښته. د افغان ځواکونو د بیا روزنې او تجهیز بهیر دوه میاشتې وړاندې وروسته تر هغه بېرته پیل شو چې دوی د وسلوالو د سختو ډلیزو بریدونو سره مخامخ شول او ځینې سیمې هم د لاسه ووتلې. دغه تازه فارغ شوي سرتیری چې په نوو درشیو او پوځي خولیو کې ډېر منظم ښکاري، د ناامنیو او جنګونو له پلوه ډېرو حساسو سیمو ته استول کېږي. د 215 میوند قول اردو د تعلیم او تربیې مسؤول ډګروال شاولي ځاځی وایي هغه سرتیرو چې د دې وروستیو جنګونو له امله جنګي وسایل روحیه او سیمې د لاسه ورکړې وې، دې ته اړتیا درلودل چې په نوو زده کړو وسلو سنبال سي.
بلې، ډېره اړتیا ده ځکه دوی په طرفت تعلیمات ولیدل، ځکه چې دوی مخکې کماندو تعلیمات نه ولیدلي، شپې تعلیمات نه ولیدلي. دغه تعلیمات ټول ترلاسه کړل، دوی سره ډېر فشرفته تعلیمات یې ولیدل.
په هلمند کې د تیرو شپږو میاشتو سختو ناامنیو رئیس ویل کېږي افغان ځواکونو ته ډېر تلفات اوښتي دي او د وسلو او موټرونو تر څنګ یې ګڼ شمېر تجهیزات لاسه ورکړي دي. وروسته له هغه چې ګڼې سیمې د افغان ځواکونو د لاسه ووتلې او جګړې د لشکرګاه تر څلورمې اوزي او مرکزي ولسوالیو پورې ورسېدلې، د یوه کنډک په شمېر کې امریکایي ځواکونه او مشاورین هلمند ته راغلل چې د شورا پر دښته پروت 215 میوند کول اردو د سره ورغبي. په 215 میوند کول اردو کې د افغان ځواکونو او امریکایي مشاور د ګروال کلین فارغ سو سرتیرو ته ویل د دفاعي حالت څخه د محربي په لور ولاړ سي.
We are not only here to repair your vehicles, to help with weapons, share intelligence, but when times get tough, we're here to deliver.
دی وای زموږ راتګ یوازې تاسو د وسایلو او وسلو د ترمیم په خاطر نه دی. غواړو نه یوازې تاسو رپورت استخباراتي معلومات شریک کړو، بلکې دا وخت چې تاسو باید پر وسلوالو بریدونه وکړي او هغوی ته مرګ ژوبله واړوي. دا وخت نه دی چې تاسو نور د دیوالونو او کندو تر شا پاتې سئ، د خپلو مخالفینو د راکټونو او بریدونو د انتظار ووزی او پر هغوی بریدونه وکړي. سره له دې چې افغان حکومت د وسلوالو د عمري په نوم د عملیاتو په ضد د شفق په نوم تعرضي عملیات له وړاندې اعلان کړي دي، خو دلته په هلمند کې د 215 میوند کول اردو امریکایي مشاورین په دې اند دي که چیرې افغان ځواکونه د وسلوالو په ضد د جنګ میدان ته ووزي کولی سي بریا حاصله کړي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
خودم گړی تاسو لازادی رادیو څخه ماشمنه پښتو خبری مجله اوري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په دې هیواد کې د مندو ماشومان مړینه اوس هم د اندېښنې وړ ده. د دې وزارت مرستیال احمد جواد عثماني نن په یوې خبري ناسته کې ویل چې کوشش کیږي څو په ولایتونو کې د مندو ماشومانو لپاره لازم روغتیایي خدمات ورسول سي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي که څه هم په هیواد کې د مندو ماشومانو په مړینه کې د تیرو کلونو په پرتله کمواله راغله، خو د مخنیوي لپاره باید هڅې زیاتې شي. د دې وزارت مرستیال احمد جواد عثماني د یک شنبه په ورځ په کابل کې د سیمه ییزې حکومتولۍ د پیاوړتیا په یوې ناسته کې وویل چې په هیواد کې د میندو او ماشومانو مړینه اوس هم د اندېښنې وړ ده. ښاغلي عثماني وویل د عامې روغتیا وزارت هڅه کوي چې په لرې ولایتونو او ولسوالیو کې د ښو روغتیایي خدماتو په رسولو سره د مور او ماشوم په مړینه کې کمی راولي.
کسی هم په دې شمیرو کې د تیرو کلونو په نسبت کموالی راغلی، خو اوس هم د اندېښنې وړ او د منلو نه دی، ځکه چې د ګاونډیو هیوادونو په نسبت موږ په ناوړو شرایطو کې یو. هسې روانې دي چې په لرې ولایتونو او سیمو کې روغتیایي وضعیت ښه کړو.
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو شاوخوا 15 کلونو کې په هر نیم ساعت کې یوه مور د زیږون پر مهال مړه کېدله، خو اوس په هر دوو ساعتونو کې یوه مور له مرګ سره مخ کیږي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال وویل چې په دې ناسته کې د هیواد د 24 ولایتونو د عامې روغتیا مسؤلین راټول شوي څو په دې برخه کې د سیمه ییزو اړتیاو سره سم پلانونه ترتیب کړي. د ولایتونو د عامې روغتیا مسؤلینو وویل چې که په لرې پرتو سیمو کې ناروغانو ته روغتیایي خدمات ورسیږي، د میندو او ماشومانو په مړینه کې به نور کمی هم راشي. د بدخشان ولایت د عامې روغتیا رئیس نور خاوري وویل
در بعضی از ولایات از خدمات سی
په ځینې ولایتونو کې روغتیایي خدمات تقویه شوي نه دي. په کار ده چې دا خدمات زیات او د میندو او ماشومانو مړینه کم شي. بلنه امنی ده چې لمخ یې نشه کولای ځینې سیمو ته روغتیایي خدمات او درمل پر وخت ورسوو.
له وخته مخکې ودونه، ناسم خوراکي رژیم، د زیږون پر مهال د وینې ضایع کېدل، د وینې لوړ فشار، له ستونزې څخه د خلکو بېخبري، د روغتیایي خدماتو نه رسېدل، د ماشومانو خوارځواکي او داسې نور هغه لاملونه دي چې د میندو او ماشومانو د مړینې کچه یې لوړه کړې ده. د عامې روغتیا وزارت مرستیال وایي چې په لیرې سیمو کې د روغتیایي کارکوونکو مرکزونو، امبولانسونو او داسې نورو زیاتول کولی شي چې د میندو او ماشومانو د مړینې خطر کم کړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی خبری مجله اوري.
د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی به د آسیا پراختیای بانک په کلنۍ غونډه کې چې ټاکل سوې د دوشنبې په ورځ په جرمني کې جوړه سي ګډون وکړي. رحمت الله افغان په دې اړه راپور برابر کړی.
د مالی وزارت وایي د آسیا پراختیایي بانک په کلنۍ غونډه کې به افغان چارواکي له دغه بانک څخه د ترانسپورټ، کرنې او انرژۍ په برخو کې د دوامدارو مرستو غوښتنه وکړي. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د یاد بانک په کلنۍ غونډه کې افغانستان د ایجنډا یوه برخه جوړوي. ښاغلی عبدالرحیمزی د آسیا پراختیایي بانک په کلنۍ ناسته کې د مالی د وزیر ګډون د افغانستان د اقتصادي وضعیت لپاره ګټور بولي.
په دغه ناسته کې د افغانستان د مالی وزیر د حکومت په استازیتوب ګډون کوي. تو د دې بي یا د آسیا د پراختیایي بانک مسؤولین سره د افغانستان د لومړیتوبونو په اړه چې موږ د زیربنا په برخه کې لرو، له هغوی سره له نږدې څخه بحث وکړي او د هغوی د کومکونو یا د مرستو یا د تمویل د دوام په برخه کې خبرې او بحث وشي.
د ښاغلي عبدالرحیمزی د معلوماتو په اساس آسیا پراختیایي بانک له 2002 میلادي کال را په دې خوا د افغانستان د بنسټیزو برخو مهم تولیدونکی بنسټ دی. د آسیا پراختیایي بانک کلنۍ غونډه د مې په 2 د جرمني په فرانکفورت ښار کې جوړیږي او 3 ورځې به دوام وکړي. له بل پلوه د اقتصادي چارو افغان کارپوهان د آسیا پراختیایي بانک کلنۍ غونډه له افغانستان سره د دغه بانک د دوامدارو مرستو لپاره به اهمیت بولي.
اخوا د امریکا پرختیای اداره یو اس ای ډی د خصوصي شونځیو د ملاتړ په هدف پروګرام پیل کړ. د کابل د پوهنې ریاست چارواکو نن ازادي راډیو ته وویل چې له دغه برنامې په استفاده به هڅه وکړي څو خصوصي شونځیو ته وړې قرضې برابرې کړي. محمد حدیث پردیس پر دې موضوع راپور برابر کړی.
په وروستیو څو کلونو کې خصوصي ښوونځیو په ښارونو او ځینو ولایتونو کې د خلکو پام ځان ته اړولی، خو اوس داسې هڅې کېږي چې د نړیوالو بنسټونو په مرسته د دغه ښوونځیو فعالیت لا معیاري شي. د امریکا نړیواله پراختیایي اداره یا یو اس ای آی ډی غواړي د فائدې پروژې له لارې د خصوصي ښوونځیو د معیاري کېدو زمینه برابره کړي. د یو اس ای ډی د لوستلو د مهارتونو د پروژې مشره میرمن نانسی پارکس د یکشنبې په ورځ د دغه پروګرام د پیلېدو پر مهال وویل چې له خصوصي ښوونځیو سره مرسته کولی شي په افغانستان کې پر دولتي ښوونځیو فشار را کم کړي.
دا د پام وړ خبره ده چې د خلکو له اقتصاد سره سم د خصوصي ښوونځیو په تعلیمي نظام کې مثبت تغیرات نه یوازې په ښارونو بلکې په لرو پرتو سیمو کې هم مثبتې پایلې لرلی شي. دولتي ښوونځي دا مهال د متعلمینو له جذب او هغوی ته د معیاري زده کړو له ورکړې عاجزه دي، خو خصوصي ښوونځي کولی شي چې په دې برخه کې یو څه فشار له دولتي ښوونځیو راکم کړي.
د میرمن نانسی په خبره دا مهال په زرګونو ماشومان او تنکي ځوانان په افغانستان کې د دولتي ښوونځیو ترڅنګ په خصوصي ښوونځیو کې په زده کړو بوخت دي. په همدې حال کې د کابل د پوهنې رئیس محمد سید منصور له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا ډول برنامې کولی شي په کابل او نورو ولایتونو کې د خصوصي ښوونځیو د پرمختګ په برخه کې ګټورې تمام شي. نوموړي وویل چې د پوهنې وزارت به هڅه وکړي څو د خصوصي ښوونځیو د معیاري کولو لپاره لازم شرایط برابر کړي.
مکاتب خصوصی خود تشویق و
مون باید خپل خصوصی خوندی تشویق او ترغیب کو او د بیلا بیلو لار اور ته مالی ملاتړ جذب کو سودی خپل کیفیت لوړ کړي او زمون خوندی معیاري شي
خود بلند ببرن و مکاتب ما مکاتب معیاري شوه.
خغلی منصور وای د خصوصی خوندی او په زیاتیدو به تر ډیره په دولتي خوندی او فشار را کم شي او په خوندی او کې بعد درس کیفیت ښه شي. لابل خو د خصوصي ښوونځیو د ټولنې مشر محمد داود بابر ازادي راډیو ته ویل چې له دغه فرصت په استفادې به خصوصي ښوونځیو ته مالی مرستې جذب کړي. د خاغلی بابر په خبره دا مهال په هیواد کې د زرګونو دولتي ښوونځیو ترڅنګ 1300 خصوصي ښوونځي فعالیت کوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوسم بلخ ته ځو. په بلخ ولایت کې د معلولیت لرونکو ښځو ټولنې او د سویډن کمیټې د معلولو ښځو د لاسي صنایعو د نندرتون په جوړولو سره د کارګر له ورځې څخه لمانځنه وکړه. مجیب الرحمن حبیبزی پر دې موضوع دا راپور برابر کړی.
د معلولیت لرونکو ښځو ټولنې او د سویډن کمیټې په ګډه سره د کارګر له نړیوال ورځې څخه لمانځنه وکړه. د یادې ټولنې مسؤلانو د معلولیت لرونکو ښځو لاسي صنایعو ته د نندرتون په جوړولو سره د کارګر ورځ ولمانځله او دوی وایي چې په هڅه کې دي تر څو معلولیت لرونکي ښځې د انزوال حالت څخه راووځي او په ټولنیزو فعالیتونو کې یې ونډه پراخه شي. د معلولیت لرونکو ښځو د ټولنې مشره پروانه سمدی په اړه وایي د کارګر ورځ د مناسبت په اړه موږ غواړو چې د معلولیت لرونکو ښځو له دې کار څخه لمانځنه وکړو او د تدې دوی لاسي صنایع وکړو. دوی ته د بازار موندنې لپاره زمينه مساعده او اته موداته چې دوی فعالیت په ټولنه کې پراخشي. میرمن پروانه وایي چې دوی هڅه کوي تر څو ګڼ شمېر ښځې په بازار کې کار کولو ته وهڅوي. د هغې په خبره چې د معلولیت لرونکو ښځو ټولنې د اتو میاشتو په دې خوا خپل فعالیت پیل کړی دی او د بلخ ولایت د 14 په ګډون د جوزجان ولایت په مرکز کې هم د معلولیت لرونکو ښځو لپاره فعالیت کوي. میرمن سمدی وایي چې دوی د سویډن کمیټې په مرسته د نندرتون حضرت علي ته د منصوب زیارت په محوطه کې جوړ کړی دی. هغې د دې نندرتون اساسي هدف د معلولیت لرونکو ښځو محصولاتو ته د بازار موندنه په ګوته کړه. د یاد نندرتون د لاسي صنایع یوې پلورونکې ازادي راډیو ته داسې وویل: د نندرتون چې دی په ټولیز ډول د معلولو ښځو لپاره دی چې په کې د دوی لاسي صنایع دلته پلورل کېږي او دا به د 5 ورځو لپاره دوام وکړي. دا په داسې حال کې دا چې تر دې پخوا معلولیت لرونکو کسانو د کاري فرصت د زمینې د نشتون په اړه شکایت کړی دی. مجیب الرحمن حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
اوس هم ځینې هغه پیغامونه لولم چې د افغان د سیم د 1314 شمیرې له لارې تاسو ازادۍ راډیو ته راستولي. عبدالله خوګیاڼي د کابل څخه لیکلي، په افغانستان کې ورځ د بلې اقتصادي وضعیت خرابیږي، دولت باید پاملرنه ډېر ورته وکړي. تکبیر الله د هلمند څخه لیکلي، زه د واکسین رضاکار یم، زموږ تنخوا نه راوځي. فضل رحمان د زابل ولایت څخه لیکلي، د دایچوپان ولسوالۍ هیڅ روغتیایي کلینیک نه لري. سمیع الله حلمي تندر د پکتیا له څمکنۍ څخه لیکي، زما غوښتنه د لوړ پوړو مقامات څخه دا ده چې ولې په هیواد کې د لیسو ښوونکو ته د خارجي بورس زمینه نه مساعده کیږي. او له دې سره هم ورسېدلو د دې خبرې مجلې وروستۍ شیبو ته. د بلې خبرې مجلې د وړاندې کولو لپاره زما همکاره فریبا واحدي په سټوډیو کې ده. دا به د دې محل وروستۍ دری خبرې مجله درته وړاندې کړي. مهرباني فریبا جان.
سپاس، تشکر از خودت قسیم سلامالو، خسته نباشی. با سلام، ساعت 6:30 شام به وقت کابل است. شما شنونده مجله خبری رادیو زدی هستین. وزیر امور خارجه افغانستان میگوید هند به دلیل موجودیت پاسپورت های افغانی نزد برخی اتباع خارجی بر صدور ویزاش بر افغانها محدودیت وضع کرده است. همین موضوع در آغاز مطالب خبری ما جا دارد، اما قبل از آن تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را داریم که ستار فروغ تقدیم می کند.
حکومت افغانستان از پاکستان بار دیگر می خواهد تا تعهدش را در این مورد که بر ضد عناصر از طالبان که حاضر به گفتگوهای صلح نیستند اقدام می کند و جا آورد. وزیر خارجه افغانستان می گوید مشکلاتی که در راستای صدور ویزای هند به افغانها ایجاد شده است به زودی حل خواهد شد. و رئیس جمهور ایران از موفقیت بلاک میانه‌رو اصلاح طلب در دور دوم انتخابات پارلمانی این کشور استقبال کرد. تفصیل اخبار. مشاور امنیت ملی افغانستان از پاکستان می خواهد تا مطابق تعهدات نشست‌های چهار جانبه در برابر آنیده از عناصر طالبان که حاضر به گفتگوهای صلح نیستند اقدامات سرکوبگرانه را روی دست بگیرد. محمد حنیف اطمرین خواست را امروز در جریان ملاقات با پیتر سومنبی سفیر سویدن در کابل مطرح کرد. در خبرنامه شورای امنیت ملی افغانستان به نقل از آقای اطمر آمده است که اولویت افغانستان گفتگوهای صلح نه، بلکه دفاع از جان و مال شهروندان این کشور است. وزارت داخله افغانستان میگوید که برای جلوگیری از جرایم جنایی به خصوص اختطاف‌ها در کشور بیشتر از پیش تلاش میکند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت:
وزیر امور داخله رهبری وزارت هم تلاش دارند که راهکاری پیدا شود که با جرایم مبارزه بکنیم. در چند ماه گذشته از اقداماتی که حتی منجر به برطرفی مسئولین اوزه‌های پلیس صورت گرفت تا شاید از او مسئله هم بودیم.
در همین حال ده ها تن از جوانان و فعالان مدنی در ننگرهار در اعتراض به قتل عباسین زازه مظاهره کرده و خواهان مجازات شدید عاملان آن شدند.
زموږ غوښتنه دا ده چې دغه انسان تختون کې چې نیول شوی دی دا باید اعدام شي.
عباسین 14 ساله اخیراً پس از اختطاف از سوی آدم ربایان در کابل کشته شد. وزیر خارجه افغانستان میگوید مشکلاتی که در زمینه صدور ویزای هند به افغانها ایجاد شده است به زودی حل خواهد شد. صلاح الدین ربانی این سخن را امروز در اجلاس استجوابیه مشران و جرگه گفت. آقای ربانی افزود که موجودیت پاسپورت های جعلی نزد برخی از اتباع خارجی در هند سبب ایجاد مشکلات در صدور ویزای این کشور در افغانستان شده است. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در گذشت ماه بارش شاعر، نویسنده و استاد پوهنتون کابل را ضایعه بزرگ می‌خواند. هارون حکیمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که استاد بارش خدمات زیادی در عرصه‌های علمی و فرهنگی در این کشور انجام داده است. آقای بارش که باعث رئیس پوهنتون البیرونی نیز ایفای وظیفه کرده، صبح امروز در اثر سکته قلبی به عمر 66 سالگی درگذشت. ادامه خبرها. رئیس جمهور ایران از موفقیت بلاک میانه‌رو اصلاح طلب در دور دوم انتخابات پارلمانی این کشور استقبال کرد. حسن روحانی امروز هنگام سخنرانی در یک مراسم به مناسبت روز جهانی کارگر برای دهنده‌ها به خاطر آن چه او انتخاب بهترین ها خواند مبارک گفت. دور اول این انتخابات در ماه فوریه و دور دوم آن به روز جمعه برگزار شد. اصلاح طلبان و سیاستمداران میانه‌رو که متحد روحانی شمرده می‌شوند از مجموعه کرسی‌های پارلمان برنده 42% آن شدند، اما به اکثریت مطلق دست نیافتند. حیدر عبادی صدر اعظم عراق به مقامها دستور داده است تا اعتراض کننده های را که وارد منطقه سبز بغداد شدند و بر وکلا و نیروهای امنیتی حمله کرده و به تأسیسات دولتی خساره رساندند، بازداشت و به عدالت بکشانند. این اعتراض ها پس از آن آغاز شد که وکلای پارلمان عراق از رای گیری در مورد اصلاح حکومت این کشور خودداری کردند. تعداد زیادی از تظاهر کنندگان اوایل امروز به خارج شدن از ساختمان پارلمان آغاز کردند، اما شمار دیگر آنها خیمه برافراشته و ظاهرا برای ایجاد کمپ در نزدیک این ساختمان آمادگی میگیرند. علی محمد، یکی از مظاهرچیان، به روز شنبه به خبرگزاری رویترز گفت: مردم برای حاکمیتشان به جای درست آمدند. یگانه تقاضای مشروع ما جایگزین کردن این حکومت با کابینه متشکل از تکنوکرات های مستقل است. ما به حکومت فعلی و شعارهایش نمیگوییم. در یک خبر دیگر از عراق داریم که مقام‌های امنیتی و صحی امروز در این کشور گفتند که در انفجار دو واسطه بمب‌گذاری شده در جنوب بغداد حداقل 32 تن کشته و بیش از 70 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این انفجارها را گروه دولت اسلامی به دوش گرفته است. در یک انفجار امروز در نزدیک مراکز پلیس در شهر غازی انتاب ترکیه دو مامور پلیس کشته شده و 22 تن دیگر زخمی شدند. دفتر والی غازی انتاب در یک اعلامیه گفت که بم در یک موتر جاسازی شده بود، اما نگفته است که کدام گروه در آن دست دارد. و حکومت اوکراین امروز از کشته شدن یک سرباز و زخمی شدن چند عسکر دیگر این کشور در شرق اوکراین خبر داد. جدای طالبان طرفدار روسیه و هم نیروهای دولتی در شرق اوکراین با آغاز ایستر عید خاص عیسویان ارتودکس روی رعایت آتش‌بس توافق کردند. در نظر بود که این آتش‌بس از نیمه دیشب نافذ شود. الکساندر موتوز یانیک، یک سخنگوی اردو در شرق اوکراین، گفت که جدای طالبان شب هنگام بالای سنگرهای اردو در چند موقعیت به شمول روستاهای دونسک توپ فایر کردند. اما یک خبرگزاری مربوط به جدای طالبان گزارش داده که نیروهای حکومتی پیش از ضرب العجل نیمه دیشب در راستای برقراری آتش بس توپ فایر کردند. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان تشکر. در ادامه هم همکارم فریبا واحدی با شماست.
با تشکر از همکارم ستار فروغ برای ارائه خبرهای افغانستان منطقه و جهان. ساعت 6:36 شام به وقت کابل است. در مجله خبری حاضر این موضوعات گنجانیده شدند. این روی کدام دلیل بر صدور ویزاش بر افغان‌ها محدودیت وضع کرده؟ وزیر خارجه کشور در مورد بیشتر میگوید:
متاسفانه پاسپورت‌های افغانی نزد از شهروندان کشورهای دیگر دیده شده که او باعث نگرانی سفارت هند در کابل شده و بنان اونا به این نتیجه رسیدن که باید بعضی مقررات را معرفی کنند.
آیا با عملی شدن طرح کد جزایی مشکلات موجود در قانون جزای کشور برطرف خواهد شد؟ پاسخان را در همین مجله خبری میشنوید. همزمان با تجلیل از روز جهانی کارگر، اعضای اتحادیه کارگران با یک رهپیمایی از حکومت میخواهند که زمینه اشتغال را فراهم سازد. اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا به خاطر تقویت مکاتب خصوصی در افغانستان برنامه ای را راه اندازی کرد و اتحادیه اروپا در همین هفته گفتگوها را در مورد عملی ساختن پلان پیش می برد که در نتیجه آن شهروندان ترکیه بدون ویزه به اروپا سفر کرده بتوانند. گزارش های دیگر هم داریم. امید تا آخرین مجله خبری با ما باشین. وزیر امور خارجه افغانستان میگوید هند به دلیل موجودیت پاسپورت های افغانی نزد برخی اتباع خارجی بر صدور ویزاش بر افغان ها محدودیت وضع کرده است. وزیر خارجه صلاح الدین ربانی امروز در نشست استجوبه مشران جرگه افغانستان گفت که باز هم تلاش خواهد شد تا مشکلات در بخش صدور ویزای هند به افغان ها حل گردد. اما مسئولان در وزارت داخلی افغانستان میگویند با آنکه باور دارند این موارد در توزیع پاسپورت های افغانی در نظر گرفته می شود، اما بار دیگر آن را بررسی خواهند کرد. سهل لیوال و جزئیات بیشتر در این مورد.
وزیر امور خارجه افغانستان میگوید ایجاد طرز العمل ها در عقض ویزای هند به معنی ندادن ویزا به افغان ها نیست. صلاح الدین ربانی روز یک شنبه در نشست استجوابه مشران جرگه افغانستان گفت موجودیت پاسپورت های افغانی نزد برخی از ادبای خارجی سبب شده تا هند در صدور ویزاش محدودیت های را وضع کند. وی گفت داشتن صورت حساب بانکی و اسناد بیماری هایی که در افغانستان علاج ناپذیرند از موارد مهم طرز العمل های جدید ایجاد شده برای عقض ویزای هندند.
در اواخر متاسفانه پاسپورت های افغانی نزد از شهروندان کشورهای دیگر دیده شده که او باعث نگرانی سفارت هند در کابل شده و بنان اونا به این نتیجه رسیدن که باید بعضی مقررات را معرفی کنند که نتوانند هر کس ویزا بگیرن، اما ای به هیچ معنا دلیل نیست که ویزای هند اونا و افغانا نمیتن ویزا میتن، یک طرز عملی را اونا پیشنهاد کردند.
این سخنان در پاسخ به انتقادات و پرسش های شماره از سناتوران در رابطه با مشکلات در بخش صدور ویزای هند از سوی وزیر خارجه افغانستان ابراز گردید. صلاح الدین ربانی گفت باز هم تلاش خواهد شد تا مشکلات در رابطه با صدور ویزای هند به افغان ها حل شود، اما وی جزئیات نداد که پاسپورت های افغانی نزد ادبای کدام کشورها دیده شده است. این در حالی است که حدود 8 ماه قبل وزارت داخله افغانستان گفت تحقیقات در مورد یک زن ایرانی که با پاسپورت افغانی در امارات متحده عربی بازداشت شده جریان دارد. بانک سیستم پاسپورت های الکترونیکی مسئول خوانده شده و کمتر احتمال جعلکاری در آن وجود دارد، اما با آن هم یک مقام بلندپایه افغانستان از موجود بودن پاسپورت های افغانی نزد ادبای سایر کشورها سخن می زند. اما مسئولین در وزارت داخله افغانستان می گویند با آن که باور دارند این موارد در توزیع پاسپورت های افغانی در نظر گرفته می شود، اما یک بار دیگر آن را بررسی خواهند کرد. نجیب دانش معاون سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت
در پیوان با گفته های جناب وزیر امور خارجه ما این موضوع را یک بار بررسی می کنیم. باور ما است که پاسپورتی که در اواخر به شهروندان افغانستان از طریق وزارت امور داخله توزیع میشه فوق العاده این نکات در نظر گرفته میشه، اما با او هم ما یک بار بررسی بکنیم ببینیم که مشکل آیا وجود داره یا خیر.
گزارش یک سال قبل نهاد بین المللی موسوم به هندلی اند پارتنرز پاسپورت افغانستان را از بی‌اعتبارترین پاسپورت های جهان خواند، اما وزارت داخله افغانستان میگوید که پاسپورت های فعلی این کشور کامپیوتری معیاری با کیفیت بالای ایمنی و دارای سیستم بایومتریک بوده و این شیوه قابل قبول سازمان هوانوردی جهان است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. وزارت عدلی افغانستان میگوید که با تکمیل شدن طرح کد جزایی مشکلات موجود در قانون جزای افغانستان برطرف خواهد شد. گروه بازنگر و اصلاح قانون امروز بخش عمومی قانون جزا را به وزارت عدلی سپرد که روی بخش اختصاصی آن نیز کار آغاز شد. آرزو قیاسی در مورد گزارش دارد.
مشاوریت وزارت عدلیه و رئیس گروه اصلاح و بازنگری کد جزایی افغانستان میگوید که کد جزایی جدید برای جرایم پیچیده جزا تعیین کرده و مشکلات موجود در قانون را به گونه مکمل برطرف خواهد کرد. محمد اشرف رسولی مشاور وزارت عدلیه روز یکشنبه در کابل گفت که بخش عمومی کد جزایی را تکمیل کرده اند و به وزارت عدلیه سپرده شده است. آقای رسولی به رادیو آزادی گفت که در کد جزایی جدید تناسب میان جرم و جزا با در نظر داشته شرایط اجتماعی و اقتصادی جاری در این کشور رعایت شده است.
قبلا قانون جزا داشتیم، در این قانون جزا در حدود 500 ماده بود، در پولیش چند تا قانون مستقل دیگه ساخته شد، کل یک مجموعه را یک جا می‌سازیم در یک بود. این شامل دو بخش است، بخش احکام عمومی و شامل بخش احکام اختصاصی است. بخش احکام عمومی در رابطه با کل جرایم قابل تطبیق داره برای اینکه عمومیات در اینجا ذکر شده و بخش اختصاصی است جرایم هر کدومش جدا جدا تعریف خودش شده. تناسب بین جرم و جزا ایجاد بکنه با نظرداشت شرایط اقتصادی اجتماعی سیاسی زمان.
کار روی کد جزایی افغانستان 3 سال قبل از سوی وزارت‌های عدلیه، امور زنان، داخله، ریاست امنیت ملی، کمیسیون مستقل حقوق بشر، نهادهای مدنی، کارشناسان حقوقی و برخی مؤسسات جهانی کمک رسان آغاز شده بود. طرح عمومی این کد که کار آن تکمیل شده است، دارای 22 فصل و 229 ماده بوده و بخش اختصاصی آن که به گفته مسئولین تا 5 ماه آینده تکمیل خواهد شد، دارای 44 فصل و 440 ماده می باشد. وزارت عدلیه افغانستان میگوید که در گذشته 11 قانون و 63 حکم در بخش جزا وجود داشت که بسیار مغلق و مواد آن با یکدیگر تداخل داشت. با آنکه گروه اصلاح و بازنگری کد جزایی در مورد اینکه در طرح کد جدید قانون جزا به کدام نوع جرایم کد جزا تعیین شده است که قبلا وجود نداشت، اما میگوید که در طرح کد جدید قانون جزا وضاحت زیادی گنجانیده شده.
صدای ما را از رادیو زدی مشنوین. ساعت 6:44 دقیقه شام با وقت کابل است. روز جهانی کارگر از سوی وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان و از طرف اتحادیه کارگران این کشور با راه‌اندازی راهپیمایی تجلیل گردید. صدها تن از اعضای اتحادیه کارگران امروز در این راهپیمایی از حکومت خواستند تا زمینه‌های کاری را برای آنان فراهم سازد. تمیم اقگر با جزئیات بیشتر در این مورد.
اول می مصادف است با روز جهانی کارگر و از این روز در افغانستان از سوی اتحادیه کارگران و وزارت کار و امور اجتماعی این کشور بزرگداشت به عمل آمد. صدها تن از اعضای اتحادیه کارگران روز یکشنبه با راه اندازی راهپیمایی در شهر کابل از حکومت خواستار فراهمسازی زمینه‌های کار شدند. معروف قادری رئیس اتحادیه کارگران افغانستان میگوید که دلیل عمده فرار جوانان از کشور اعتیاد آنان به مواد مخدر و حتی پیوستنشان با گروه‌های مخالف مسلح بیکاری است.
14 میلیون واجد شرایط کار در افغانستان وجود دارد. در حدود 1 میلیونش در سکتور دولتی در بخش نظامی و ملکی مشغول به کار است، متباقی در سکتور خصوصی و هم نوسانات دارد. هر روز به بیکاری افزوده میشن و بنا به ناامنیایی که در ولسوالی‌های افغانستان ولایت افغانستان است، تا هنوز نتانستن آمار دقیق بیکارا را، اما ارقامش از میلیون ها به بالاست.
شماری از کارگران که در این راهپیمایی اشتراک کرده بودند میگویند که همه روزه برای دریافت کار ساعت ها روی جاده ها انتظار میکشند، اما تنها در هفته یک یا دو روز کار پیدا میکنند. یک تن از این کارگران در مورد چنین گفت:
برای ما 4000-4500 روپیه معاش میته، این را کرای خانه خود کنیم، این را برای اولاد خود نان بخریم، برای کرای خانه میده، تل بخریم، نمک بخریم، میده چی بخریم.
در این حال نسرین نوریاخیل وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان میگوید که برای تصویب قانون کار و مقرره آن تلاش جریان دارد. خانم موریاخیل افزود که بر اساس این قانون زمینه کار برای اکثر کارگران در داخل و خارج از کشور مساعد خواهد شد.
شنوندای عزیز، در یک گزارش دیگر در ارتباط به تجلیل از روز جهانی کارگر میشنوین که انجمن زنان معلول از روز جهانی کارگر در بلخ نیز تجلیل کردند. در این مورد مجیب الرحمن حبیب زای از مزار شریف گزارش دارد.
انجمن زنان دارای معلولیت و کمیته سویدن برای افغانستان از روز جهانی کارگر در مزار شریف تجلیل کرد. مسئولین این انجمن با راه اندازی نمایشگاه صنایع دستی زنان در بلخ این روز را تجلیل نموده و گفتند که زنان دارای معلولیت در تلاش هستند تا از حالت انزوا بیرون رفته و فعالیتشان در اجتماع را بیشتر از گذشته بسازند. پروانه صمدی مسئول این نهاد گفت:
به مناسبت روز کارگر ما تجلیل کنیم از زنان دارای معلولیت کارگر که میخوان کار کنند، از انزوا گوشه‌گیری بیرون بیاین، چی در سایه خانه و چی در بیرون کار کنند و اینا تولید داشته باشند.
خانم پروانه میگوید که آنان در تلاش هستند تا سایه زنان دارای معلولیت را به انجام کار در بازار تشویق نمایند. با گفته وای که انجمن زنان دارای معلولیت 8 ماه پیش در بلخ ایجاد شده و به شمول ولسوالی های 14 گانه این ولایت در مرکز ولایت جوزجان نیز برای زنان دارای معلولیت فعالیت دارد. خانم صمدی میگوید که آنان با کمک کمیته سویدن این نمایشگاه صنایع دستی را برای 5 روز در ساحه زیارت منسوب به حضرت علی کرم الله وجهه راه اندازی کردند. او هدف از این نمایشگاه را تشویق زنان دارای معلولیت به کار و هم دریافت بازار فروش برای محصولات آنان می‌داند. یکی از فروشندگان صنایع دستی این نمایشگاه به رادیو زدی گفت:
این نمایشگاه که از کل دختر خانم های زنای معلول می باشد، یک کلش کارت های دخترای معلول می باشد، زنای معلول می باشد.
این در حالی است که در گذشته بارها افراد دارای معلولیت از نبود فرصت کاری برای آنان شکایت داشتند. مجیب رحمان حبیب‌زاده، رادیو آزادی، مزار شریف.
باز هم در مسائل تجلیل از روز جهانی کارگر باقی میبانیم. یک اتحادیه دیگه به نام اتحادیه کارگران و زحمتکشان افغانستان میگوید که حکومت برای ایجاد فرصت‌های کاری و مسئولیت کارگران این کشور تلاش نماید. همکارم ویدا برکی با لیاقت عادل رئیس این اتحادیه مصاحبه انجام داده و در نخست از وی پرسیده که مشکلات عمده کارگران در افغانستان چیست.
شما میفهمین که در کشور ما بیکاری، فقر، ناداری به اوج خود رسیده. شما می فهمین که تقریبا 14 میلیون قوای کار داریم، خو در امی قوه کار تقریبا 70% متاسفانه بیکار است. بیکاری ما چند کتگوری تقسیم کردیم. یکیش او بیکار است که مطلق بیکار است که هیچ کار نداره. دیگر ایطور است که در مقابل کار خود یک قدر مز در دستشان داده نمیشه که او روز خدا پیش ببره. مثلا شما میفهمین که امی اجوره یک معلم، اجوره یک ماموری پایین رتبه، اجوره یک مزدوری کارگری روز مز که بیشتر یک چیزی ناچیز در دست از اینا میفته. قانونی کار وجود داره، خوب بسیار تاسف باید بگویم که کنوینسیون هایی که امرای سازمان بین المللی کار یا ILO از طرف دولت الحاق شده، ما بسیار با تاسف باید بگویم که مسئولیت کاری به اوج خود است.
مشخصا در کدام بخش؟
مثلا یک کارگر است میره امرای یک سکتور خصوصی یا امرای یک دفتر خصوصی یا دولت بی موجب یگان وقت اینطور صورت گرفته که با یه وضعی از او یک سفارش دار آورده او را کشیده.
شما از مشکلات که نام بردین تقریبا همواره از آدرس های مختلف مطرح شده، اما چرا هنوز هم امی مشکلات پا برجاست و برای حل از این اقدام صورت نمیگیره؟
یک خو در کشور ما فساد به اوج خود رسیده، چرا توجه صورت نگرفته؟ اگر گرفتم باشه برای از اونا گرفته شده که در دستش چیز داده، خوب پایین نرسیده. بسیار کمک های ممالک دیگه صورت گرفت و شما ببینین که روز به روز کشور ما و وضعیت اقتصادی عمومی ما و طبقه کارگری ما برکود است.
قسمه که دیده بشه تنها از مشکلات کارگران در یک روز سال از طرف نهاد شما صدا بالا میشه و به شکل سمبولیک و یا هم بسیار زیاد محدود برگزار میشه، چرا شما صدای عدالت خواهی را همواره بلند نمی کنین؟ به خاطر تامین حقوق کارگران شما صدایتان را بلند نمی کنین در باقی روزهای سال؟
برای شما معلوم است که اتحادیه سراسری زحمتکشان و مزدوران افغانستان با امکاناتی که در دستشان است، او امکانات خودش است و بسیار ناچیز است. دامی حالات ما تانستیم که تنها روزی کارگر نی، بلکه چند وقت پیش راهپیمایی خلاف کار اطفال که در کابل صورت گرفت، ما خلاف کار اطفال صدای خود کشیدیم.
لیاقت عادل رئیس اتحادیه کارگران و زحمتکشان افغانستان بود که با رادیو زدی صحبت میکرد.
معلومات تازه و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 می‌شنوید. اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده آمریکا به هدف تقویت مکاتب خصوصی در افغانستان برنامه‌ای را راه اندازی کرد. مسئولان ریاست معارف شهر کابل امروز بر رادیو آزادی گفتند که با استفاده از این برنامه تلاش می‌کنند تا زمینه قرضه‌های کوچک را برای مکاتب خصوصی فراهم کنند. الیاس صالح گزارش می‌دهد.
مکاتب خصوصی که در چند سال اخیر توجه مردم را در شهرها و برخی ولایات به خود جلب نموده، حالا تلاش می شود تا با همکاری نهادهای بین المللی فعالیت های آن بیشتر معیاری گردد. USAID یا اداره انکشاف بین المللی امریکا از طریق پروژه فایده یا دسترسی مالی برای سرمایه گذاری تلاش دارد تا زمینه معیاری شدن و تقویت مکاتب خصوصی را فراهم سازد. خانم نانسی پارکس رئیس عمومی پروژه تقویت مهارت‌های خواندن در دوره ابتدایه روز یکشنبه حین راه‌اندازی برنامه در این مورد گفت فعالیت معیاری مکاتب خصوصی می‌تواند فشار بالای مکاتب دولتی در افغانستان را کاهش بدهد.
این موضوع قابل ملاحظه است که انکشاف مکاتب خصوصی برابر با اقتصاد مردم در بهبود نظام تعلیمی تغییرات مثبت را نه تنها در شهرها بلکه در قرا و قصبات به وجود آورده می تواند. مکاتب دولتی در حال حاضر از جذب متعلمین و تدریس آنها به شکل معیاری عاجز هستند و مکاتب خصوصی می توانند مقدار از این فشارها را از مکاتب دولتی کاهش بدهند.
و گفته خانم ننسی در حال حاضر هزاران طفل و نوجوان در کنار مکاتب دولتی در مکاتب خصوصی در افغانستان مصروف آموزش هستند. در عین حال محمد سعید منصور رئیس معارف شهر کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت چنین برنامه‌ها می‌تواند در رشد مکاتب خصوصی در شهر کابل و دیگر ولایات مفید واقع گردد. وی افزود وزارت معارف افغانستان تلاش خواهد کرد تا زمینه بهتری را برای معیاری شدن و تقویت مکاتب خصوصی فراهم سازد.
مکاتب خصوصی خود تشویق و ترغیب بکنیم تا بتانیم که از راه‌های مختلف کمک‌های مالی را برشان جذب بکنیم تا بتانند که کیفیت خود بلند ببرن و مکاتب ما مکاتب معیاری شود.
آقای منصور می افزاید با افزایش مکاتب خصوصی می توان فشار بالای مکاتب دولتی را کاهش داد و کیفیت درس در مکتب را بهتر ساخت. از سوی دیگر محمد داود بابر رئیس اتحادیه مکاتب خصوصی افغانستان بر رادیو آزادی گفت که با استفاده از این فرصت می توانند قرضه ها و کمک های نهادهای همکار را برای مکاتب خصوصی جذب کنند.
هرچقدر مکاتب که در بخش اقتصاد و در بخش مالی حمایت شد و کمک شد، در بخش خدمات یا در بخش کیفیت اثرات و تاثیرات خود دارد و مکاتب خصوصی از این قرضه برای معمار مکاتب خود، کیفیت مکاتب خود و برای مواد درسی از قرضه استفاده مفید کنه.
با گفته آقای بابر در حال حاضر در کنار هزاران مکتب دولتی 1300 مکتب خصوصی در افغانستان فعالیت دارد. اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا در حال برنامه تقویت مکاتب خصوصی را آغاز می کند که مردم همواره از کمبود معلمین مسلکی و زمینه خوب برای متعلمین در مکاتب شکایت می کنند. الیاس صالح، رادیو آزادی، کابل.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
قرار است اتحادیه اروپا در همین هفته گفتگوها را در مورد عملی ساختن پلان پیش ببرد که در نتیجه آن شهروندان ترکیه بدون ویزه به اروپا سفر کرده بتوانند. این توافقنامه جنجالی در ماه مارچ میان بروکسل و انقره صورت گرفته است. بر اساس همین توافق ترکیه در بدل جلوگیری از ورود پناهجویان غیرقانونی به اتحادیه اروپا امتیازهایی را به دست می آورد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
با وجود مخالفت شمار از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، این اتحادیه طرح برنامه‌ای را در این هفته پیش می‌برد تا شهروندان ترکیه بدون ویزا به اروپا سفر کرده بتوانند. این یکی از امتیازهایی است که در نتیجه توافق ترکیه با اتحادیه اروپا روی بحران پناهجویان غیرقانونی به دست آمده بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، ژان کلاد جونکر رئیس کمیسیون اروپا روز یکشنبه گفت احصایه جدید نشان می‌دهد که پنجشنبه گذشته 63 تن از ترکیه به یونان رسیدند، در حالی که ورود پناهجویان به این کشور در ماه اکتبر گذشته به اوج خود رسیده بود و به صورت حد اوسط روزانه 10,000 تن وارد یونان می شدند. برخی از منابع در اتحادیه اروپا گفتند در نظر است تا کمیسیون اروپا روز چهارشنبه اعلان کند که ترکیه شرطها برای آزادی ویزا را از قبل پوره کرده و اتحادیه اروپا و پارلمان این اتحادیه تصمیم بگیرند که توافق را تا پایان ماه جون نهایی سازند. یکی از مقام‌های اروپایی که از این مسئله آگاهی دارد به خبرگزاری رویترز گفته است اتحادیه اروپا معیارهایش را کاهش نداده، بلکه این معیارها از سوی ترکیه بلند رفته است. این مقام که میخواهد نامش گرفتن نشود در پاسخ به انتقادهای چنین گفته که گویا انقره نیم از وعده‌هایش را در مورد توافقنامه پناهجویان عملی نکرده است. با باور رویترز واقعیت‌های سیاسی چیز دیگر است و بروکسل با ترکیه چیز گفتن نمی‌تواند و توافقنامه پناهجویان را که یک سند تاریخی دانسته می‌شود در خطر فروپاشی پذیرفته نمی‌تواند. گفته می‌شود که انقره شاید با دادن این امتیاز حمایت سیاسی نداشته باشد، اما حکومت ترکیه نمی‌خواهد که دیرتر پاسخ بگیرد. احمد داوود اوغلو صدر اعظم ترکیه هشدار داده که اگر اتحادیه اروپا تعهداتش را عملی نکند، انقره هم از جانب خودش وعده تسلیم‌گیری دوباره پناهجویان را که در یونان به سر میبرند عملی نخواهد کرد. در نتیجه توافق میان یونان و ناتو با اقدامهای ترکیه و کشورهای هممرز در حوزه بالکان، شمار پناهجویان غیر قانونی خیلی کاهش یافته است، اما گفته میشود که در این مورد یونان نقش ارزنده‌ای را به خاطر کنترل آبهایش داشته است. پناهجویان سوریه، افغانستان، کشورهای شرق میانه و آسیایی با پذیرش هزاران مشقت و در نتیجه جنگ در کشورهایشان خود را از طریق همین آبها به یونان می رسانند. مقام های اتحادیه اروپا تاکید می کنند که این اتحادیه کدام وعده به ترکیه نداده است، بلکه گفته که پیشنهاد ویزا تنها در صورت عملی می شود که انقره 72 شرط قانونی و تکنیکی را عملی کند. بر اساس گزارش‌ها مسئله توافق با اتحادیه اروپا برای ترکیه خیلی حساس است، زیرا این کشور خیلی پر جمعیت است. ترکیه حدود 79 میلیون جمعیت دارد، اما سابقه حقوق اقلیت‌ها، آزادی بیان و حاکمیت قانون در این کشور خیلی هم خوب نیست. با این هم مقام‌های ترکیه از هر گونه تبعیض در برابر مسلمانان هشدار می‌دهند. یک مقام ترکی در انقره می‌گوید اتحادیه اروپا امروز فرصت دارد تا نشان دهد که شریک قابل اعتماد است، و این را هم به گفته همین مقام واضح سازد تا هم مانند ترکیه که اکثریت شهروندانش مسلمان هستند به سوی سیاست و برخورد دوگانه رو نیاورد.
تشکر از شنونده هایی که تا کنون با رادیو زدی بودند. خبرها و مطالب خبری را که در این مجله خبری شنیدید می توانید آن را در صفحه اینترنتی رادیو زدی هم بخوانین و بشنوین. میشنوی ماز آزادی رادیو نقطه کام. اکنون ساعت نزدیک به 7 شام شد. برنامه های رادیو زدی اینجا به پایان می رسه. شب خوش برای هر یک شما ایزان آرزو دارم. الان نگهدار شما.